درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیر کال په افغانستان کې 9.5 زره قابلې او روغتیا پالانې روزلی دي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کښلی چې په 2023 میلادي کال کې همداراز 1.3 میلیونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او خوراکي مواد برابر کړي دي. د یونیسف په وینا د دوی له لوري د 9.5 زره قابلو او روغتیا پالانو روزنه به ماشومانو او میندو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اولاد د میندو مړینې پکې خورا زیاتې دي. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو د توزیع د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنې په څه باندې 2 کلنه دوره کې په چین کې په قنصلي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو تېره اونۍ د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمي باور لیک ومانه. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر بې تانه په وسلوال برید کې تر لسو زیاتو پولیسو ته مرجوب لا اوشته ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنوي ته په استوبلی بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر تانه برید وکړ چې په نتیجه کې لشتر لشه لس پولیسو وټل شول او شپږ نور ټپیان شول. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلي چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نشته یو سات دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. په سوریه کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتمیون لخکر د یو جګپوړي غړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له افغان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپاهي پاسداران په خود سانګي پوري تړلی دی. د ایران د فارس خبري اژانس پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د فاتمیون لخکر دغه وژل شوی جګپوړي غړی سید حمزه علوی نومیده چې په 1400 لمریز کال کې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. د راپور له مخې نوموړی د شنبې په ورځ سهار مهال ووژل شو، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا په وروستیو کې په سوریه کې د سپای پاسداران ځواکونو او د ایران پر ملاتړو ملیشو بریدونه زیات کړي دي. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کوردانو په مشهي ځواکونو نن وویل چې پر وی اډې د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې شپږغړي وشل شوې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوه سیمه ایزو سرچینو ویلي چې د غبرید د سوریه له دایرول زوار سیمه چې کنټرول یې د سوریه د حکومت په لاس کې دی شوی دی. ویل شوی چې په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنی هغه ډلې فعال دي چې اکثره وختونه بریدونه کوي. او سریلانکا له افغانستانه ټیسټ لوبه په 10 وکټونو وګټله. سریلانکایي لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په 4 ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځول چې د سریلانکا د لومړۍ پاڼې یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې وکړې. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې 3 ورځنۍ او 3 شل اوور سیالۍ هم وکړي. د دواړو ټیمونو لومړۍ 1 ورځنۍ مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پخوانیو افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي طالبان لا هم د جمهوری نظام ګڼ شمیر پوځیان په بند کې ساتي. یو پاکستانی ورځپاڼه ادعا کوي چې د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د نه ځپلو په خاطر پر طالبانو اعتراض کړی. په پکتیا کې خلک د هوا له سړوالي او بېوزلۍ شکایت کوي.
امیر دی انسیار د دبلیو پی نه د طالبانو چې میر سره زمانه مرسته وکړي، میر نه زمانه مرسته بند کړي دي.
دا د خوست وزیرستاني کډوالو شکایت او وای چې لنړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. په اورزګان کې یو لوی بند جوړی شي.
دا پروژه په تطبیقور سره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات په درنور ولایتو پرېم صادریږي.
افغانستان د سریلانکا په وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو چې څو شېبې وروسته وړاندې کیږي. خو لومړی څو د پاکستان په لور د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت قنصول عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان لړمحالي حکومت د څباندې 1,300,000 بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم خبر ورکړی چې دغه هیواد کابینې د 1,300,000 بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د 200 میاشتو لپاره غځولې ده. خو په پاکستان کې یو شمېر بی اسناد افغان کډوالو او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شورا ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا مولت ډېر کم دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د پاکستان لړمحالي حکومت د سلګونه زره بی اسناد افغان کډوالو له ایستلو وروسته د 1.3 میلیونه افغانانو د اوسېدو موده د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوله. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز دغه خبر خپور کړی او ویلي دي د دغه هیواد د موقت حکومت د کابینې د پریکړې له مخې بی اسناد افغان کډوال د 2024 کال د مارچ تر وروستیو پورې په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. خیبر نیوز خبر ورکړی چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو وزارت د وړاندیز پر بنسټ شوې ده. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاری هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2 میاشتو لپاره غځولې ده.
تقریبا د اکتوبر 2023 میلادي کال نه ډیر افغانان ونیول شو، ډیر افغانان وایستل شو. دا هغه افغانان چې قانوني دستاویزات نه درلودو، په دې کې به ډیر افغانان هم لر چې قانوني دستاویزات درلودو هغه هم پاکستان لر افغانستان ته. اوس حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې کوم افغانان قانوني دستاویزات نه لري د دې تعداد تقریبا 1.3 یا 1.4 دغسې بیانوي. هغه کسان کولی شي 2 میاشت مارچ پورې پاکستان کې پاتې شي، یعنی 2 میاشت وخت دې ته ورکړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وایي د ویزې او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه لرلو ترڅنګ له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او دغه 2 میاشتنی مهلت د دوی لپاره بسنه نه کوي. نویدا افضلی چې پاکستان کې افغان کډواله د ازادي رادیو ته یوویل د شته ستونزو له امله د دې او نورو افغان کډوالو رواني وضعیت ښه نه دی. هغه وایي
دوه کالو راهیسې په دې خوا پاکستان کې یم، د کیس په رابطه باندې انتظار حالت کې یو او کوم مهلت چې پاکستان راکړی د 2 میاشتې دی هغې پورې که مونږ تخلیه نه شو نو مونږ ډیپورټ کوي. اولته هم خطره د ژوند ده او دلته هم د کور کرایګانې ډېر قیمتي دي، په اسانۍ باندې کور نه پیدا کېږي. شخصاً زه خپله یو کور نه جواب کړم، بلکې نسخې امکانات د ژوند نشته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤول میر احمد روفی هم د پاکستان د موقت حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه مهلت کافي نه دی او باید افغان کډوالو ته نور وخت ورکړل شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو د پناه غوښتنې سازمانونه او هیوادونه دي د دوی دوسیو ته پاملرنه وکړي او یا دې په پاکستان کې د اوسېدو د اسنادو په ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ هیله لرو هغه هیوادونه چې کډوال مني او نور بنسټونه هم اقدام وکړي او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره روښانه انساني او اسلامي پریکړه وکړي، څو زموږ دا ستونزه حل شي.
هغه وایي له دې سره سره په دې وروستیو کې د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشتو افغان کډوالو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې په اړه د شورا ته شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو شمیر 1,900,000 تنه ښودلی او د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت قونسلګری وایي یوازې په 13 میاشتو کې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور یا په خپله خوښه ستانه شوي دي.
په پاکستان کې پاتې کیږي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې تیر شپه په یو برید کې لسو زیاتو پولیسو ته مرجو بل واوښته. دا برید داسې مهال وشو چې په دې هیواد کې عمومي انتخاباتو ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې بریدونه زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تارنې په وسله وال برید کې لسو زیاتو پولیسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي چې وسله والو تیره شپه شاوخوا درې بجې په درابن کې پر 14 ټانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ټپیان د ډیره اسماعیل خان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسې بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسله وال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی یې د موندلو په لټه کې دي. د شراب خان په نوم د دې تارنې یو پولیس مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
یو غټه د مکه وسو لګیټ سره بیا موږ راووتو بهر به ډزې مازې کولې دا ګرنېټونه راشو تھانه چار طرف ګرنېټونه راځي.
تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعالې دي. دغه برید داسې مهال شوی چې درې ورځې وروسته د فبروري په 8 په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او ورسره هم مهاله بریدونه هم زیات شوي دي. د ډېرې اسماعیل خان په دې سیمه کې له دې مخکې هم پر امنیتي ځواکونو ډېرې حملې شوي چې تر ټولو لویه د روان کال د لیندۍ په 21 وه چې پکې 23 پوځیان ووژل شول او تر 150 زیات ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې ډلې منلی و. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دې وروستیو کې د شخړو له زیاتوالي سره د فبروري د 8 د عمومي انتخاباتو په درشل کې چارواکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو د پاکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون له امنیتي چارواکو سره له مشورو وروسته وویل چې انتخابات به له پلان سره سم پر مخ لاړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پوز او پولیسو په زرګونو غړي ګمارل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو سازمانونو د فشار غوښتنه کړې ده. یادې کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د پخواني جمهوري نظام زرګونه سرتیري د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو له دې وړاندې ادعا کړې وه چې دوی د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژوند دي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو او شکنجه کولو له راپورونو وروسته د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو پر زندانونو په تیره بیا د طالبانو د استخباراتو پر زندانونو د نړیوالو سازمانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خلاصون غوښتنه کړې ده. یادې کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یو اعلامیې په خپرولو سره ملګرو ملتونو سازمان، د سره صلیب نړیوالې کمیټې، د بشري حقونو سازمانونو او نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې دا غوښتنه وکړه او ادعا وکړه چې دا مهال زرګونه پخواني سرتیري د طالبانو په زندانونو کې دي. په یادې اعلامیه کې د پخوانیو سرتیرو د ملاتړ کمیټې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې د پخوانیو پوځیانو د شکنجې او وژلو راپورونه رد کړي او ادعا کوي چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د امریکا له کانګرس غوښتي چې د دغه هیواد پر حکومت فشار راوړي څو په وخت کې د طالبانو له ساتلو لاس واخلي. یا د کمیټې د پخوانیو افغان پوځیانو د وضعیت په اړه د امریکا د استازو جرګې وروستۍ غونډې ته په اشاره سره ویلي چې د دې غونډې جوړېدل کافي نه دي او پخواني افغان سرتیري لا ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل د افغانستان پخواني ځواکونه یوازې پاتې شوي دي. د تېر جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم یاد شي ادعا کوي چې په بغلان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و او کابل ته له لېږدولو وروسته سخت شکنجه شوی دی. په همدې حال کې یو بل پخوانی سرتېری چې درې ځله د طالبانو د حکومت لخوا د نیول کېدو ادعا کوي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
جمهوریت کې ریس کې وم بار بار به ما تختارونه هم راکو خلک به راتلل پېژندل به مې نه په کور به راتلل خو خیر ما هم ځان بچ کو دی یو ورځې بیا ونیولم او بوتلم زه او زه ته مې نه پېژندل چې کوم کسان دي څه تحقیقات رانه وکړل بیا بل ځای انتقال کړم زه هلته هم رانه ته نه وکړلې چې تا څه کول هغه نظام کې سنه بیا ما باندې ډېر تورونه هم پورې کړي وو چې تا دا کړي وو خو ما سم نه دي کړي صرف وظیفه مې کړې دی سعید انډیس کې زما عکسونه او شیان هم ورسره وو نو هر ځای زه اورېدم که نه نو هماغه وجه نه ما کوشش وکړه چې ملک نه بهر لاړ شم.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دایکنډي ولایت د امنیه قمندانې د پولیسو د جلب او جذب پخوانی رئیس صبر رضایي د روان کال د سرطان په میاشت کې ونیول شو او له څه مودې وروسته بیرته خوشي شو. خو د هرات د ښځو د زندان د مشرې علي عزیز د برخلیک په اړه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه ورکه ده څه نه دي ویل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یوناما د روان کال په اسد میاشت کې راپور ورکړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو پر وړاندې له بشري حقونو د سرغړونو له 300 زیاتې قضیې ثبت کړې چې 238 یې پکې غیر قانوني وژنې شاملې دي. خو د طالبان حکومت د یوناما دغه راپور رد کړی و.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو پاکستانی ورځپاڼې لیکلی چې څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو ضروري کنټرول نه لري. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې چین، روسیې، ایران او پاکستان د اعتراض تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډې کې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید سحر مل په راپور کې.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض طالبانو ته سپارل دي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض جنوري 15 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه طالبانو ته تسلیم کړ. په راپور کې زیاته شوې د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د ایکسپریس ټریبیون له قوله د دې اعتراض د سپارلو پلان پاکستان طرح کړی و. هغه هیواد چې د ورځپاڼې په خبره ادعا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو ډېر زیان ورسېدلی. د طالبانو حکومت وایي چې غلام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او بې ثباتۍ سره مخ شي. که څه هم وړاندې د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو په ښکاره دا لومړی ځل دی چې په مشترک ډول څو هیوادونه په دې اړه خپلې اندېښنې او اعتراض د طالبانو حکومت ته سپاري. د ویلو ده چې نږدې میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ ویلي وو چې په بلوچستان، پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو وروسته په دې پیښو کې د ښکېلو کسانو او نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت ته یو شمېر اسناد سپارلي دي. خو د طالبانو حکومت وایند زبیح الله مجاهد بیا د دې څرګندولو په ځواب کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسأله بللې وه او زیاته کړې وه دوی به دا اسناد وڅېړي. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او له دې ځایه په هغه هیواد کې بریدونه پلانوي. روسیه او ایران تر ډېره په افغانستان کې د داعش له پیاوړتیا اندېښنه لري او چین بیا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ایغور بلتون غوښتونکي د امنیتي ګواښ په توګه پیژني. خو د طالبانو حکومت بیا وایي افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. په دې راپور کې دا هم راغلي و چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر زیات شوی او داعش خراسان څنګه لا هم د سیمې او افغانستان لپاره کوښښ دی.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د واورو د وریدو او سړې هوا له کبله د بې وزله خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د خوراک او پوشاک د ورکولو ترڅنګ د کار او مزدوري زمینې ورته برابرې کړي. په پکتیا کې ځایي طالب چارواکي وایي دوی د نړیوالو بنسټونو په مرسته په دې سیمه کې د فقر د کچې د ټیټولو او خلکو ته د کاري او اسانتیاو د برابرولو هلې ځلې کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
سره له دې چې د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اوریدو کروندګر د خو حاصلاتو لپاره هیله من کړي، خو بیا بل لوري ته د هغو خلکو ژوند او وخت تیری ستونزمن شوی چې اقتصاد کمزوری دی او د سوان توکو د پیرودلو توان نه لري. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د کاري فرصتونو او د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی شفیق ویل
خلک وس نه لري، وسنه لري اکثر کورونا یخ دي، کوټي یخ دي، نو چا دسی وسنه رسیږي پاتل زرات نیم زر روپۍ لري واخلي او دی بیا خپل ستونزه پیل کی. مریضان دي اکثر دا واړه او هغه سل دي یخ مریضان دي.
د پکتیا اوسیدونکو وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او نشي کولای د پخوا پشان په ژمي کې د کوټو د تودولو او اخلي پخلي لپاره په کافي اندازه لرګي او نور د سوان توکي واخلي. په پکتیا کې د لرګي پلورونکو مالک وایي
لرګي سکل خرچيږي خو مخکې کالو پر رقم ته نه خرچيږي. د خلکو اقتصاد کمزور دی ډېر او ودانی ماجر ډېر راغلي دي. یوه دوسرم چندان پیسې نهسته، څوک شل منه څوک نیم خروارده رقم ته اخلي. خو هغه ته نه لرګي راځي نو د خلکو اقتصاد صحیح ده.
که څه هم په پکتیا کې د
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې به د آغا جان په نوم د یو بند جوړېدو چارې ژر پیل شي. د آغا جان بند اورزګان په ساویه یو لویه پروژه ده چې په جوړېدو به زرګونه جریبه ځکه خړوب شي او خلکو ته به د برېښنا اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه د راپور
د آغا جان په نوم بند چې د اورزګان خلکو ته حیاتي ارزښت لري او په جوړېدو سره به د دغه ولایت د خلکو په ژوند کې ژور بدلون راسي، اوس طالب چارواکي خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به چارې پیل سي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې غوښتنه اورزګانیانو د دې د مشر شیخ ملای بت الله خونزاده څخه اورزګان ته د سفر پر مهال کړې وه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان محمد چې درځونی په دې ناسته کې ګډون کړی وو داسې ویل
د اورزګان دی اولسونو د خیرخواهی په خاطر باندې، د دوی د حقوقو د رسولو په خاطر باندې، دوی ته د سہولتونو د برابرولو په خاطر باندې شیخ صاحب په دې باندې باعث او درګار د وزارتونو غاکی چې علي دغه مسله خلاص کړي. نن الحمدلله زمونږ استادو د اغاجان د فروجي اغه تعین د زایو د موقعیت ستنن د نهایي سو.
د اورزګان د سنجیزي او زی اداري رئیس مولوی خلیل الرحمن عمر وای د یاد بند په جوړولو سره به د اورزګان زراعت واده وکړي او حاصلات به نور ولایتونو ته هم ولېږدول سي.
د پروژې په تطبیقولو سره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات به د نور ولایتو پرې هم صادرېږي.
د اغاجان په نوم بند د اورزګان په چنار ټول سوالي کې موقعیت لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په څو ځله د جوړېدو ژمنې وسوې خو ژمنې عملي نه سولې. خو اوس به وخت ثابت کړي چې اوسني واکمن به وتوانېږي چې یاد بند جوړ کړي او کنه. دا خبره ده چې وخت به ثابت کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د خوست سپیرې په افغان دوبۍ سیمه کې میشتو وزیرستاني کډوالو یو ځل بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکوي. دوی وایي په وروستیو ورځو کې د واورو د ورېدو او د هوا د سړېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ځایي طالب چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو غوښتنې مرستندویو مؤسسو ته رسولي دي.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وروستۍ واورو او ورښتونو د دوی ژوند ډېر ستونزمن کړی دی. دوی له اړوندو ادارو همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د خوړو نړیوال پروګرام له مسؤلینو غواړي چې د نورو کلونو په شان د دوی سره د ډالرو نقدي مرستې وشي. د یادو کډوالو په وینا چې د دوی ډېری کورنۍ نه یوازې په زړو خیمو کې اوسیږي بلکې د سونګ توکي هم نه لري او له همدې کبله یې ماشومانو او سپینسرو ته بیماری لګېدلی دي. په خوست کې اوتن میشت کډوال اسلام الدین مشال راډیو ته وویل
امیر د یونیسیار د ډبلیو پی نه دا مطالبه ده چې موږ سره زمانې مرسته وکړو. امیر نه زمانې مرسته بند کړي دي احد ډالر په شکل کوي او شار د مینا بند شوي دي او بل د میش خلک ډېر غریب ژوند تیروي. بل خاص په دوبۍ کې چې کوم حاضر دي پاکستانی په خیمه کې ژوند کو سخت اورې شری دي سخته یخنی هدو او بیماری لګېدلې دي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته لکونه خلک بې ځایه او کډوال شول چې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. د یادو کډوالو ډېره برخه د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوه. خو لا هم یوازې په خوست کې د دوی شاوخوا 8000 کورنۍ پاتې دي. یو بل وزیرستانی کډوال نورت خان وزیر خپل ستونزې داسې شریکې کړې.
په موږ د خوځمې د سخت اورند شریدو مشتا پارا کول کې ډالر وکول خوشاج مشتا ډالر نه دی رکوړي نه دی مرسته نه در سره شوې. د مشال ټیم نه مش ډېر درمنانه کې چې د میجا اوس پرته کوي د مش سره چې په څنګه مونږه طریقاوي چې د مش سره مرسته وکړو.
د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په غریزې سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي. په دوی کې ډېر داسې کورنۍ شته چې په روان ژمي کې د کوټې تودولو لپاره اور نه دی بل کړی. وزیرستانی کډوال میرجان وایي
په میش کې داس خلکسته چې دا مانه کنه په داس ژمي کې په دا اوره کې یور نه دی بل په کمبال کې ولکشنی 15 ورځې اوراندې شری کړی. د میش ډیر د سلون سره مخومخی د زمانه مرسته سره میش سره لوړ کوشش نه وسه.
په وزیرستانی کډوالو کې وستونزه چل په خوا پاتې ده. هغه خوست له نورو سیمو راغلي کډوال دي چې راجستر او بایومیټریک نه دی شوی. په افغان دوبۍ سیمه کې میش کډوال زاکرین وویل
موږ د لاس کله شي دا هلته بیومیتری په نام شپتي موږ د یونس هر ډیولپی نه دا غوړي چې موږ نوي ولیکي لکه دا خل د ستونزو سره مخامخ ته اوره شوي دي. موږ ته دا ښي د لرګي ضرورت دی، موږ ته د نقدي ضرورت دی، دا خل د ستونزو سره مخامخ دی، د بې ضرورت دی خل په خونه بوري.
بل لوري ته د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې پر ځای بولي او وایي دا مسالې د یونیسیار او د خوړو نړیوال پروګرام له استازو سره شریکې کړي خو هغوی د اوس لپاره د امکاناتو د نشتون له کبله معذرت غوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونی که هیلی مومنی ز شکلا زرمالیم له هلمند ولایت څخه. موږ د طالبان د حکومت څخه دا تمه او دا هیله لرو چې دوی په خپل شرعي حدودو او شرعي قوانینو کې د زموږ د ټول ولس د ټول افغانستان دا هیله ده چې د انجونو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي باید خلاص شي په خپل شرعي حدودو کې. موږ د دې څخه دا هیله کوو چې دا ښوونځي خلاص شي. دا به ډېر ښه وي هم زموږ لپاره هم د دوی لپاره. په افغانستان کې فلحال د ښځینه ډاکترانو نیستي ده چې موږ ښځینه ډاکترانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو په کلینیکو کې. نو دې څخه دا تمه کوو چې په خپل شرعي حدودو کې دغه د انجونو مکتبونه خلاص کړي. والسلام.
سلامونه اونې که هیلی موږ د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کول. د څخه ډېره مننه کوو چې د ولس غږ تر نړیوال او د نړۍ غږ زموږ لاس تر سوال ډېره مننه.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې دغه د بایومیټریک تذکرو یو دفتر دی چې ډیر زیات بیروبار دی. باندې اول ته د اجانو د نوم لیکنې وخت دی چې پر دې مرکز باندې یو ډول امتحان جوړ کړی دی او د بلې خوا څخه بیا دغه د سیم کارتو د راجستر پروسه روانه ده چې بی بایومیټریک تذکری سیم کارت نه راجستری، نو دغه او دا دغه د اجانو یو ځایي ازدحام پر دې مرکز باندې ډیر زیات رش جوړ کړی دی چې خلکو ته ډیر زیات مشکلات جوړ کړي دي. هیڅوک نشي کولای چې په دوو درو میاشتو کې یو تذکره واخلي. نو زما د اساحیه د مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې یا د خپل مرکزونه ورته ډیر کوي او یا داسې وکړي چې دغه د حجانو او هغه کسان چې ډیر ضرورت ورته لري د دغو کار مخکې کوي. نو اوس د لیرې ولسوالیو څخه کسان ورځي هلته په زراو زراو کریا مصرفوي خو د دوی کار نه کیږي. نو هیله ده چې زما دغه پیغام تر مسؤولو کسانو ورسوي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.